دا مشال راډیو دا ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او مدیحه امیر زاده درته هر کلی وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مدیحه امیر زاده نه اورو
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سټکی د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غواښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د ټولو بیکورشو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي او رپورټونه وایي زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم برتانوي وسوال په یو ډرون برید کې وژل شوی دی تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د غواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ امریکو دفتر د وروستي بیان پر ضد غبرګون ښودلی دی خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرات نه لري چې سپینه خبره وکړي د مسلم لیگ نون سېنیټر نیحال هاشمي غونډې ته وویل ټول ادارې دی له سره سم کار وکړي د البته د پوځ نوم وانخستو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنې د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي هونه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف وړي نومان وزیر د پوځ امریکو دفتر د نهې د ورځې بیان راتړ وکړ په هغه بیان کې د حکومتدارۍ ښه کول او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي و د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بای د قبایلی سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصله نه کیږي بلکې لولس د پښتنه وشي تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یو کمیټې جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو د ټولو بیکورشو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي نن د پېښور گورنر هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې د نوموړي د خولې ویل شوي دي چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي اهلکارو او د قبایلي ولس په قربانو له زیاترو سیمو وسلوال ختم کړل شوي دي او امن پر ځای شوی دی د نوموړي په خبره په بیکورشو کې اووه لکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او باقي پاتې به د راتلونکي کال تر نیمایي کورونو ته ولیږل شي د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغه سکولونو او ښوونکو پر ضد به کار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو ناست تنخواه اخلي د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړیچی د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنو او اولس سره شریک کړي
دا تقریبا د ګردو سکولانو د بلوچستان مشکل ډیټا اخیستی ده چینې کمرې پکښې کېدي نسیم خلاصل کېږي څنګه دي او ټیچران کې پکښې کېدي د دې باقاعده موږ کوډینګ کړی دي میټنګ کړو ګو سکولانو یو تصور شته ټیچران یې هم ګوس دي
په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي او لوړ پوړي حکومتي افسران ادا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې سکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله یې د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې کړي دي د ټیکادارانو د تنظیم یو مشر انجینیر ارباب محمد واصف خان نن مشال ریډیو ته وویل
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې
کنسٹرکشن انڈسٹری کی کرپشن ختم ہوئی کرپشن مونگ نہ کہو کرپشن مونگ مانی پولیٹیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کی لگیا دی دے آر بلیک میلنگ اس مونگ بس کہو ٹولی پروجیکٹس تے کنسلٹنٹ دا وجہ نہ ڈیلے شوی
بخنه غواړو د یو تکنیکی ستونزې له وجې تاسو اول یو بل غږ واورېدو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په صحت کې سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ بی بی سی د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسلوال د شان په رقه سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي. په عین حال کې د امریکایي میډیا رپورټونه د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي د خولې وایي چې هوایي برید په نښه لګېدلی او دا چې دغه وسلوال له منځه یوړل شو. د امریکا دفاع وزارت د نومبر په 12مه تصدیق کړې چې یو ګاډی یې په دې ګمان په نښه کړ چې په باور یې دغه نکاپوش وسلوال پکې موجود و. جهادي جان وړاندې څو وارې د اسلامي دولت وسلوالو په یو شمېر ویډیوګانو کې د غربي برمتشو کسانو په سرونو پرې کولو ښودل شوی. د دغه برتانوي وسلوال اصلي نوم محمد اموازي دی. یو پخوانی برمتشوي کس دغه وسلوال یو خونخوار نفسیاتي مریض بللی دی. په عراق کې کورد پېشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سینجار ښار مرکز طرف ته پیشقدمي کړې. هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه په واپس نیولو یې د خوشحالۍ ډزې کړي دي. دغو ځواکونو د ښار د نیولو لپاره درې اړخیز عملیات پیل کړي وو. د نومبر په 13مه نیټه کورد ځواکونو په امریکایي مرسته هوایي بریدونه وکړ چې له کم مزاحمت سره مخامخ شو. له دې معلومیږي چې اسلامي دولت وسلوال د مخې د مخکینه له خاره وتلی وو. د لغې یو ورځ وروسته ده چې په عملیاتو کې د مشرق او غرب خوا ته تلونکې لویه لاره بنده کړل شوې وه. اسلامي دولت وسلوالو تیر کال په اګست میاشت کې سینجار ښار قبضه کړی او په زرګونو عراقي یزیدیان یې ووژل. په زرګونو کسان خوا او شا غریزو سیمو ته په تیښتې هم مجبوره کړل شوي وو. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلوه سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي ځانمرګي برید کوونکي نن له بارودو ډک یوې پټې سره د یو شیا سرتېري په جنازه کې ځانوال وزولو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. خو د اسلامي دولت وسلوال چې د عراق په شمال کې زیاتې سیمې په قبضه کې دي اکثره په بغداد کې چاودنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 35.80 روپۍ او 35.95 روپۍ د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35.60 روپۍ یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 201 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 204 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال لاډیو نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لاډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د منتخب جمهوري حکومت د ملاتړ خبره کړې. آیا د فوج لخوا د خې واکمنۍ خبره سمه ده؟
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دی هغه سره تل غونډه کې اختلاف لري.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د راتلونکي کال تر نمایي ټول بې کورکړل شوي قبایل به ستانه کړي، خو بې کورکړل شوي خلک له حکومت غوښتنې لري
چې زمونږ دا کورونه هم جوړ شي او زمونږ واپسي مکمله شي، زمونږ روډونه، زمونږ اوبه، زمونږ سکولونه، زمونږ هسپتالونه، هر څه ګرم په ګرم.
د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ دی د وزیر اعظم د لیبرل یا آزاد خیال ملک د بیان نوټس واخلي.
دا خو غداری د پاکستان کې نظریه لاره بیا خو بڼې وړې بشي. زمونږ اتحاد او وفاق قیام د پر بنیادی زنجیر زده اسلام دی.
د خیبر جنسی په باړي سیمه کې وکال وروسته د کرکټ ټورنمنټ شوی، لوبغاړي ترې څومره خوشاله ښکاري.
مونږ د خوشحالۍ حد نشته، ډېر زیات خوشحالي ځکه چې مو باندې ډېره سختي تیره شوه، د گیم په لحاظ، د تعلیم په لحاظ.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر او اپوزیشن لیډر اعتزاز حسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دي، خو د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د فوج عام اړیکو دفتر آیس پی آر د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج جهیر راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز حسن اویل کا سہم حکومت ناخلہ دے خو ریاستی اداروں تا دا حق ننے تر لاسچی دا منتخب حکومت پا حق لدا سی بیان جاری کری. دا نموڑی پا مینہ کا سہم دے لا حکومت دا کرکردگئی مایوس دے خو بیا با ہم دوی لا حکومت سرا ولالوی. اعتزاز حسن زیادہ کلا چی دے گوری تر اوسی یوازی دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی گون مشر محمود خان اچکزئی لدو ورځو راسی لگیا دے دا پوز دا بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبر وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیٹر فرحت الله بابر هم خپل بیان کی اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایی یو غونډه شوې وه، نو په هغې کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیٹر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستانی رسنو تور ولګوو او وی ویل چې پاکستانی رسنۍ د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معاملې باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معاملې خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپل حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعده کړې وي هغه ندی پورا کړی. د ذکر دا د تیر چهارشنبې په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکی حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمیر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له عین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملی ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمیر تګلارو پر جوړولو څرګنده اغیز لري. په دې رسو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره وو. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د فوج حکومت د اختیاراتو او د دواړو ادارو تر منځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات ښکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته څرګنده کړي چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یوه هڅه ده.
د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوځ او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له ادارې ښه یا د حکومت چې کوم پالیسۍ دي هغې سره څرګند کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغې په وجه باندې لوگوں ځان یو داسې طاقت ګڼي چې چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راوباسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
درس خمنگ تا داویل کے دل چار صدا پوز لفا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دا منن ٹکی تر سرگو کی گی. نو کچھرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر سے دا قومی ایکشن پلان دا ناکام مسئولیت ہم دا پوز دے. د لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسې غیر قانونی ګرځول شوی ډلې شته چې د پوز ستراتیژیکي ملګری دي او پر هغوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړي دي.
احمد شاه اعظمی و چې د پاکستان په پاکستان کې د ولسي حکومت او د فوج ترمنځ په اړیکو یې تاسو ته رپورټ وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشر اړو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای د قبایلي سیمو یوې الوی جرګې ویلي چې د هغه سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تر تړلو دروازو شاته نکیږي. نوموړي تیر مازګر په پیښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال رړیتو ویل چې دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورت حال جوړی چې په ډرنګ رومونو کې که فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبې سر اعظم کوي، مستقل صوبې جوړ کړئ، زور سټیټس برقرار وساتئ، جی هر ایک اصلاحات کې سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم سره ته په خپل نگرانی کې اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنت کې یو متفقه شرح وي. موږ یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقه او هغه باوجود د دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا
مولانا فضل الرحمن مشاد ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپلو سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي، قومي جماعتونو، مذهبي جماعتونو، قوم پرستانو، لیفټیسټ، رائټیسټ، سنټرسټ، تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راولي. امن دا نه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شي، نه، امن به الوي چې خلک هم خپلو کورونو ته لاړ شي او کورونو کې پځای شي.
د حکومتدارۍ د ښه کولو په لړ کې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
فوج ته یو ټاسک حواله شوی ده، یو ذمهواري سپارل شوې ده چې تاسو به امن راولئ، دهشتګردي به ختمه. لهذا که چېرې د هغوی په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن په لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو په لارې کې رکاوټ دي، دهشتګردۍ د پیدا کولو سبب ګرځي او هغې نشاندهي یې کړې ده او حکومت یې په هغې خبر کړی ده. نو دا خو په حکومت کې همیشه د بعد مشاورت نظام روان دی. نو دا خو نه ده چې صرف په پرس کې دا خبره کړې ده، ما خبر چې هغوی میټینګ هم سره کړی ده. دا ټوله خبره په خپل مشاورت کې سره راوستي دا خبره. خبره نو هغه خبره چې مونږ وایو چې ادي ادارو ترمنځ د مشاورت نو سره تعبیر کی مونږ ها ول صادم یا په دغه باندې شو
د مولانا پزیر رحمان په مشرۍ د قبایلی مشرانو د جرګه په داسې حال کې ترسره شو چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت یو کمیټه هم جوړه کړې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې د قبایلی سیمو ټول بې کوره شوي کډوال واپسی به د راتلونکي کال تر نمایي پورې سرته ورسیږي او دا هر سبا په باعزته توګه وشي بلخوا بې کوره کړل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په کیمپونو کې په ژوند کولو تنګ شوي دي او باید حکومت زر تر زره د دوی د واپسي یقیني کړي نور تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو
پیښور کې گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی د خپل ویل شوی چې د امنیتی اهلکارو او د قبایلی اولس په قربانو د قبایلی سیمو نه ترهګر ختم کړی دی او زیاتره سیمو کې امن په ځای کړی شوی دی د دوی د وینا تر مخه ولس لکه بے کوره شوی کې ولکه بے کوره شوی په کورونا او کلو تاس تنه شوی دی او د باقی ټول بے کوره شوی به د راتلونکي کال نیمه پورې خپل سیمو ته واپس شي بلخو د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې او کیمپونو کې ډیرا دغه بے کوره شوی وایي چې دوی د خپل سیمو نه بهر په کیمپونو او په کرای ځایونو کې په ژوند تیرولو تنګ شوي دي او باید حکومت دوی خپلو سیمو ته واپس ولیږي دا میرانشاه سره تعلق لرونکي امین داوړ چې په بنو کې دیره دی وایي
گورنر صاحب چې کوم اعلان کړی دی مونږ دې ته هرکلی وایو ولې چې آی ڈی پیز یار ډېر زیات په مشکلاتو کې دي کورې کرایې دي که نه او ګرمي سردی برداشت کول نه دي که نه پرنټونو کې خلک پراته دي که نه
دین علاوه د خیبر جنسي ملک دین خیل قام دا خپلو سیمو ته واپس شوي دي هم د ملک دین خیل حکم خان مشال لیړو ته وویل چې دوی په سیمه کې اوس هم اسپتالونه تعلیمي ادارې کورونه او بازارونه ړنګ دي
حکومت نه خواست چې گورنر صاحب نه چې زمونږ دا کورونه هم جوړ شي او زمونږ واپسي مکمله شي زمونږ روډونه زمونږ اوبه زمونږ سکولونه زمونږ اسپتالونه هر څه درم په درم دي مونږ بالکل په دې خبره خوشحاله چې خپل وطن ته لاړو ګینې وطن مونږ د پیژنګلونه هم وتېرې مزپل هم خپل وطن ته خدای کوم نه خپل کور پیژندو د سور جنوتوي پور سلوب او کنه ملارې پیژندې
د پامل دا چې گورنر خیبر پښتونخوا خبر پانه کې دا هم ویل دي چې قبایلی اولس د دې ملک او د سیمې د روښانه او پرمن سباون لپاره خپل کورونه پرېښود دي قربانۍ ورکړې دي او حکومت به اوس د دوی پوره پوره مرسته کوي کبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
درنو ودونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی بلوچ بلتون پال سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی فوج پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی برامداغ بوکتی له مشال لړیو سره په ځانګړي مرکه کې وی چې د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلی خو ور سره یې هیڅ رسمي خبري نه دی کړې پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې
پنځه دیرش کلن برامداغ بوکتی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکتی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فوج سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي خو له مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکتی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نسته په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي برامداغ بوکټي وایي بې له فوجه له هیڅ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی
زما ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو
کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټي د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي په هغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله آزادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرنډم دې وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټي په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخواني مشر جنرال کیانی ورور ده ته د مذاکراتو وړاندیز کړی و.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبوو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه راوروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اردوونکو د مذهبي ګوندونو مشران وایي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د لیبرل یا آزاد خاله پاکستان د بیان نوټس واخلي او د آرټیکل شپږم لاندې د وزیر اعظم نواز شریف مواخذه وکړي. مذهبي ګوندونو مشرانو په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د بیان د پاکستان بنیادی نظریه خلاف دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې ورو.
د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې مذهبي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پاکستان یو لیبرل یا ازادي پال عمل ګرځولو بیان غندنه کړې ده او غوښتنه کوي چې سپریم کورټ د دې بیان از خود نوټس واخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې د لیبرل پاکستان ناره وهل سراسر د پاکستان د بنیادي نظریې او د آئین نه انحراف دی. د ده په وینا چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د کم ملک د آئین په هره پاڼه چې د اسلام ذکر وي او قرارداد مقاصد یې د آئین بنیاد وي نو بیا داسې یو ملک څنګه لیبرل یا ازادي پاله جوړېدای شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د ملک ترقۍ لپاره موږ هغه جمهوریت ضروري ګڼو چې هغه د اسلام په دایره کې وي.
دا خو غداری ده پاکستان کې نظریه لاړه نو بیا خو پلنې وړې به شي. زموږ اتحاد او وفاق قیام دپاره بنیادي زنځیر دا د اسلام دی او که دا لیبرل شي نو مخکې نه د وطن دښمنۍ او لایدګۍ تاریخونه چلیږي. بلوچستان او کراچۍ او
د ذکر ده د روانې میاشت په څلورم نومبر په اسلام آباد کې د سرمایه کارانو نړیوال کانفرنس په موقع وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د کوم مستقبل په جمهوري او لیبرل پاکستان کې دی چېرته چې پرایویټ شعبې ته وده میلاو شي او څوک هم شاته پاتې نه شي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق د مذهبي ګوندونو لخوا د اعتراض په جواب کې وایي چې د لیبرل پاکستان مطلب غیر اسلامي پاکستان نه دی بلکې هغه پاکستان چېرته چې د هر چا احترام وکړی شي.
اب لیبرل کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان جو فرقہ پرستی
دو لیبرل مطلب ہم دارے چی ہاگا پاکستان کم کی چی فرقہ پرستی او دا مذہب پا بنیاد دیوالونا و ندروی او پاکستانیان تقسیم نکڑی باید چی ٹول مسلمانان یو موٹیشی او پاکستان کی اسی دن کی دا نور مذہبونو دا عقیدی او دا حقوی دا عبادت زائینو احترام وکڑی او ٹول دا پاکستانیان اگانل شی. غیر اسلامی پاکستان دا دے مطلب بیخی نو نہ قید اعظم علامہ اقبال اور نہ ہی مونگ واڑو
چاہا نہ ہم یہ چاہتے ہیں
یا دیوی چھتے پاکستان پیپلز کن سینیٹر فرات اللہ بابر دا وزیر اعظم نواز شریف دا بیان سائنہ کڑی با او ویلو باید چھ وزیر اعظم پخپل بیان ودرے گی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال آڈیو تتاسی خواگی درنو اور ایدون کو وقت شوی دے دا ما خام پینزنی می بجی ملیح امیرزادان با دا خبرونو لنڈیز وارو
دا پاکستان پیپلز گوند او پختونخوا ملی عوامی گوند ویلی د غواخونو په صورت کې به د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي تر مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا په محل د پیپلز گوند یو مشر اعتزاز حسینول د حکومت له کارکردګۍ نه هیله د اپوزیشن ورسره ولاړ دی د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د قبائلی سیمو پاړه د تر تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولس څخه پوښتنه وشي تر مازیګر په پیښور کې د قبائلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني اثر په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو ته وویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر نن مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات رسنو و اولس سره شریک کړي په خیبر پښتونخوا کې ټیکاداران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو او د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی دا څرګندونې د جمعې په ورځ خیبر پښتونخوا د ټیکادارانو تنظیم په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې کړې دي بلخوا صوبایي حکومت وایي د ودانۍ په سند کې نوي پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده بی بی سي د یو لوړ پوړي برتانوي فوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جوان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام په رفا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړي دي په عراق کې کورد پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار خان مرکز طرف ته پیشګرمي کړې هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک خط له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلوه سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 1 نور یې ژوبل کړي دي د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې
ملیح امیرزاده بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اوردونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم له نظر نه ده ویستل پکار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رایه پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک کی هم حاصل کړی دی ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي ادارې خلکلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د څه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي وادت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویلي دي چې افغانستان کې امن د ټولې سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپلمنځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري ادارې مخکې لیکي پاکستاني چارواکو څو ځله ویلي دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپله د پاکستان د امن او سلامت مته لپاره ضروری دی ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلی شوی ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپلې رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل حسیتون دکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد اقتصادي ودې لور ته روان دی. ملک افغان پالیسي مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته وخیجي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړی په ولسي او شخصي کچه سرمایه کاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه کاری کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایه کاري وکړي. بلخوا د سرمایه کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه کاری یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د روان کال د اګست 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوو غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجله لیکي کسان مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوو ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2500 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2500 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپله متعلقه ضلعه کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غواګې درنو اوریدونکو، د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان هم چې کله پر هزارګانو یا الیتشي بریدونه شوي نو هغوی لوی مظاهرې کړي دي. دا ډول مظاهرې او احتجاجونه د څه ښکارندویه کوي او څه ګټې لري؟ همداراز د لسیزو پر ناامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطح لوی غورزنګونه یا تحریکونه ولې نه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنو جواب په امیر ساحل راکوي.
په زابل ولایت کې چې وسلوالو وو کسان وژل نو د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړي او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو او حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو زد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو 23 کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت د اقداماتو نه لري، دا یې بله مسله. دریم، هغه جدي غبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې
خلق خی دا څو مسلې کې دای شي په دې کې شریک وي.
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای مظاهرې د محکوم او ځپل شویو خلکو د زړونو आवाज وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه आवाज وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي، هغه ملکونه چې په کم کې بنیادی انساني حقوق کې پاتې خو دا 100% نتیجه ورکوي. زمونږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انا مونږ نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بر حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف د هغه د زړه اور یخ شي، دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو په رڼا کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو درونو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي. په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپل پښتنو سیمو کې دغه خپل هم دا پښتانه دي چې یو بل سره وازلی. دریمه خبردار چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خواله ترور او وحشت خپروي دوی په اکثریت کې دي. څلورم متاسفانه چې موږ دغه سې منظم سازماندهیګانې، منظم ټولنې، منظم غونډې او منظم رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک
ده. خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمن پاتې شوي دي په تاریخ کې او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې را شي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سینټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او په کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه څنګه چې دا نورې وړې وړې کمیونټي ګڼي.
پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا مني چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. دا زیاتوي که کله هم پاکستان میشتي پښتانه دا احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
درنو اوسونکو تاسو د مشال اړیکو خپرونې ته غوږی. د خوست ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تېره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه دې افغان فوج او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په ښه ډول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړی شي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دی وو، د کور چې دیوال وي دښمن نه شي کولای چې کور ته پاتونه داخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي، د پر ولس هم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، هوایي ځواکونه تجهیز کړي، زمینی ځواکونه تجهیز کړي، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لاسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل دیني عالم مولوی محمد عارف د امنیتي ځواکونو او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول، د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد حاصلې، بدبختیو سره د افغان مظلوم ولسونه مخامخ شول. نو چې چېرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو هلته شتون نه وي، نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وایي: که چېرې ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونکړي، نو د دې هېواد ټولې شتمنۍ او لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونه کړو، زموږ به هر څه د لاسه ورکړي وي. بیا هم زه په ډاډ سره وایم چې موږ د دوی سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي: که چېرې افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژۍ او درنو وسلو سنبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري، نو له یوې خوا به د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کمه شي، او بل لوري ته به وسله وال ونه توانېږي چې په حکومتي ځواکونو او ښارونو ډله ییز بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټیکادارانو تنظیم پېښور کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې حکومت د رشوت د ختمون په نوم دوی بې ځای تنګوي او د ودانۍ په صنعت یې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. دوی دا هم وایي که چېرې حکومت دا هغه بند نه کړلو، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په صنعت کې د نوې پالیسۍ مقصد په ښه نیت شوی دی. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کنټریکټرز یا د ټیکدارانو د تنظیم ډیپټی جنرل سیکرټری انجینیر ارباب محمد واصف خان مشال ریډیو ته وویل چې په کنسټرکشن انډستری یا د ودانۍ په صنعت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کرپشن یا رشوت د ختمون او د کنسلټنټس د ناکامه پالیسو له وجې د ودانۍ صنعت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
کنسټرکشن انډستری کې کرپشن ختموي؟ کرپشن مونږ نه کوو. کرپشن مونږ معنی پولیټیکل اور گورنمنٹ آفیشلز کې لګیا دي. دی آر بلیک میلنګ اس. مونږ به سکو ټولې پروجیکټ کنسلټنټ د وژنه ډیلی شوې، کوالټی سفر کیږي او د کنسلټنټ راتلو د وژنه. مونږ چې کنسلټنټ امریکای او جاپان او جرمنی نه امپورټ کړی نه دي، زمونږ په شان دي خلک دي. هغه وژنه چې کرپشن نورم زیات شو، کارونه نورم ډیلی شو. ما ته دا نه لګي چې گورنمنټ د کرپشن ختمولو کې سیریس دی. هغه جی انډستریز تباکۍ لګیا دي.
د ټیکدارانو د صوبایي تنظیم نائب صدر غلام محمد خان وایي چې د صوبایي احتساب کمیشن د ناپوهۍ او په ادارو کې د ویرې له وجې سرکاري افسران د دوی جایز کارونو کولو ته هم نه دي تیار.
لاول سړی میزه د کوي روس بیا کرپشن هغه انصر ګوري. لاول کرپشن یو سړی باندې ثابتول پکار دي، دا غي نه پس بیا هغه تلاسه چول پکار دي. نو دې خبرونه خلک ډیر زیات یې موږ په خپل یریګو موږ کارونه هغه ستو ته جوړ نه یو شیر موږ نوې کنټریکټ والو سبب دا شرمې دل یو زاد غي نو د دې وجنه لکه حکومت پالیسۍ په دې باندې ناکام دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې تحریک انصاف د بدلون او د رشوت د ختمولو په ژمنه له خلکو ووټ اخیسته دي او د ودانۍ په صنعت کې د خپل بدلون لپاره نوې پالیسۍ جوړې کړې دي.
احتساب کمیشن کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے لوگوں میں کہ اگر ہم غلط کام کریں گے.
احتساب کمیشن لوجے پہ خلقو کی یارا پیدا شوی دا چې کوم غلط کار وکړو نو نشو بچ کې دی او مونږ هم دغه یارا غواړو. کله چې دا یارا نه و نو دلته په پیسو ټیکی او نوکرۍ خرڅې دي او دغه ته خراب حکومتداری وایي. که د کنسلټنټس او د رشوت د مخنیوي لوجې کارونه ځنډیدلی وي نو هغه سغټ خبره نه ده، بلکې لک تر لګه کمی پیسې چې د خلکو جیبونو ته تلون کی وي هغه ودرې دي. خو د صوبایي ټیکدارانو تنظیم وایي چې که حکومت د کنسلټنټس او د رشوت خورۍ په نوم د ټیکدارانو بې ځایه تنګول بند نه کړل، نو دوی به د صوبې په کچه احتجاج پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو ودونکو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې دوه تختبل شوي کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نور تفصیل د سیلاب مسؤل په رپورټ کې ورو
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا دواویشت مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانګ ته رارسېدلي میشته بغیر د سه شرطه لوزه روغ رموټه والے کڑی شوی دی. پولیٹیکل ایجنٹ دا و نشول چدا مزدیرون چا تشتولی چرتا ی بیولی او د کوم سیمه کوم زاینا را خوشی کڑی شوی دی. یادا دیوی چ دا غا مزدیرون د تیر میاشتې په دوا وشته می نټه په وسلا ترنگلیو زن نصرگندا وسلا والو تشتولی او د نصرگندا سیمه په لوری ی بیولی و چ تشتون کې یې لا تر اوسه پر رهن ذمہواری کا بلا کڑے ندا. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړیته تاسو غوږ درنو اردوونکو د تعلیم د بلوچستان د تعلیم د سانګي چارواکي وای د لزګونو هغه اسکولونو او استادانو پر ضد به کاروای وکړي چې یوازې په کاغذونو کې دي او یا استادان په کورونو کې ناست تنخواګان یا معاش اخلي. د تعلیم د سانګې صوبایي وزیر وای تر دسمبر میاشت پورې به دا ټوله صحیح شمیره ولس سره شریکه کړي. نورته
کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د څانګې او لوړ پوړي حکومتي چارواکي دا کوي په دغه صوبه کې په سلګونو داسې اسکولونه دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په رښتیا هیڅ هم نشته. همدا چارواکي زیاتوي له کاغذي اسکولونو سره سره په سلګونو داسې ښوونکي هم هره میاشت له حکومته تنخواوې اخلي چې یوازې کاغذي ښوونکي دي او کله هم د سکول مخ لیدلی نه دی. د بلوچستان د تعلیم د څانګې وزیر سردار رضا بړي چې د جمعې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ډول سکولونو او ښوونکو پر ضد یې کار پیل کړی او تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې به دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي. که څه هم سردار رضا بړي چې اوس مهال له مشال راډیو سره د کاغذي سکولونو او ښوونکو کوم شمیر یاد نه کړ، خو تېره اونۍ د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په بلوچستان کې 3 لکه جالس زده کوونکي او 900 سکولونه ګوست یا یوازې تر کاغذونو پورې محدود دي.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 3 لاکھ بچے
دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو د 3 لکه جالیز د کوونکو اندراج کړی دی او 900 سکولونه نسته، خو تاسو یې پیسې اخلی. تاسو خپله په خپل ضمیر کې وګورئ، داسې نه چې زه اعلی وزیر یم، دا زه له تاسو د دې خاورې د یوه فرزند په حیث خواست کوم. که تاسو لږ ځانونه سم کړئ نو په بلوچستان کې به انقلاب راسي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو لخوا دا ادعاوې په داسې وخت کې کېږي چې روان حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې په دغه صوبه کې د تعلیم او سیاحت ستونزو ته لومړیتوب ورکړی او ادعا یې کړې وه چې په یادو دوو څانګو کې به د پام وړ پرمختګ کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
درنو درکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی د خبر ایجنسی په باړه کې یوې اوګدې مودی روستو د لوبو میلی پیل شوې دي. تیر ماښام هم د باړې په قمبرخیلو کې باړه کرکټ چمپینشپ سرته ورسېدو. په دې اړه نور تفصیل به له باړې نه د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې وره.
د خیبر جنسای په باړه برکم برخیلو کې خواوشه وکاله پس د لوبو هلې ځلې پیل شوې. د باړې سپورتس کمیټې لخوا په برکم برخیلو لوبو میدان کې د کرکټ سیالۍ سرته ورسېدې او د پای لوبه د برکمبر کرکټ ټیم او شلوبر کرکټ ټیم ترمنځ ولوبېده او برکمبر کرکټ ټیم وګټله. د دغې لوبې په وخت یو لوبغاړي فرمان پریدي خپل احساسات مشال ریډیو
سختی تیرا شوا دے گیم پہ لحاظ دے تعلیم پہ لحاظ داسے پہاڑ لحاظ باندھے داغا سے پہاڑ زوئے پکور دے دا خو لگا کم بار کے وزے چپ شلو بار کی ہوئی داسے پہاڑ قوم کی ہوئی چتم رضیوت اوشی عمر خدا
او دو شلو بار کرکٹ ٹیم مشر وزیر اپریدی وویل
مو پر لوکا باندھے اپریشن وی لکسخ مشکلات پا لوکا کی نو لکا آنند امن پواجا باندھے تقریبا دلتا ډیر ایمو چې څومره کوم مارګری دی یا نور کومونو مارګری دی ټول غلی لکه ایمو کان جو ته وو وته کولا ایمو کوم نا کرکټ پر شوی وو نو لکه ایمو په دابو نه فخر کاو مو ډیر پښولی
په دې موخه د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې خپل وینا کې وویل
دا نن ډیره د خوشحالي ورځ ده چې دلتا نن په کمبرخیل قوم کې د کرکټ یو غټ پروګرام وشو. دا د دغه خبرې یو غټ ثبوت دی چې نن په لوکا کې څومره امن جوړ شوی دی. انشاء الله بل پروګرام به د دانه غټ مونږ کوو چې په هغه کې به او په بل پروګرام کې به زه د کلوډیانو د پوره یو ډېر غټ زه به دغه د ټول پاکستان دوره په پوره به زه انشاء الله دغه سره مدد کوم.
د باډي سپورتس کمیټې یو مشر ذاکر پریدی په خپلو خبرو کې وویل
د موسرا د اتو کومونو نه تقریبا دولس ټیمونه تیار کونه دوه دوه ټیمونه موږ راغستي او بهترین ټورنمنټ و دا په پیله ترنګ نه شروع و نن یې اختتام وشول. اوس خو ډېر امن شوی ډېر ښکلی شوی دی هر شروع شوی په لوکا کې چې کم امن دی نن موږ په خپله تاسو ټولو کتل چې کم غاټ تعداد باندې کراوډ راغلی وی بډه په خورا باندې ټول نه غاټ ټورنمنټ و په دا کې میوزیک شو میوزیک میلان و نو په تاریخ کې پیله ځل داسې غاټه میلا جوړه شوله.
د دغې لوبې په اخیر کې د محسود سکاوټس کمانډنټ ایوب سوکیر وویل چې اوس په باړه کې د کومې وسلوالې ډلې واکمني نشته او امن قائم شوی دی او دوی به هڅه کوي چې برقراری وساتي. یا د دویچ په دې وروستو کې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو درکو تاسو د مشال لړیو نه روسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشه بوتي را رسیدلو یو سوشه بي پاتې دي چې یو ځل بیا مليحه مرزادا ته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینیټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ ناهیلي دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته فیصلې نه کیږي بلکې له ولسه د پوښتنه وشي. تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ویډیو ویل په دې موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سرداب مهتاب خان عباسی ویلي چې د قبایلي سیمو د ټولو بې کوره شو کسانو واپسي به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې سرته ورسیږي. دا خبره نن د پېښور ګورنر هاوس لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې د نوموړي دخلې ویل شوې ده. د بلوچستان د تعلیم د څانګې چارواکي وایي د سلګونو هغو سکولونو او استادانو پر ضد به کار وکړي چې اوازې په کاغذونو کې دي او یا ښوونکي په کورونو ناستنخوا اخلي. د بلوچستان د تعلیم وزیر سردار رضا بړیچی نن مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې به راتلونکي میاشت دقیق معلومات له رسنیو او ولس سره شریک کړي. په خیبر پختونخوا کې ټیکه داران وایي چې صوبایي حکومت د مشاورانو د رشوت د خاتمې په نوم د نوو پالیسو له لارې دوی بې ځایه تنګوي چې له امله د ودانۍ په سند بد اغېز کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ودانۍ په سند کې نوې پالیسي د ښه بدلون په نیت راوستې ده. بی بی سی د یو لوړ پوړي برتانوي پوځي افسر له خولې وایي زیات امکان دی چې د جهادي جان په نوم یو برتانوي وسلوال د شام په رقا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. په یاده سیمه کې اسلامي دولت وسلوال پیاوړی دی. په عراق کې کورد پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مرسته د هیواد په شمالي برخه کې د سنجار ښار مرکز طرف ته پیشقدمي کړې ده. هلته یې د کردانو بیرغ پورته کړی او دغه ستراتیژیک ښار یې له اسلامي دولت وسلوالو نه واپس اخیستی دی. او د بغداد په جنوب غربي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د یو حکومت پلو سرتېري په جنازه کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې.
درنو اودونکو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویاند ملي امیرزاده او تکنیکی همکار جانتن ته اجازه ورکړي. سبا له بیا هم ستاسو په خدمت کې د خوندور پروګرامونو سره حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري او خوشاله اوسئ.